درنو دوستانو ستړي مشه وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند شفیق یار په همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي نن د 14.5 زره ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. او د سولې د ولسي حرکت هغه غړي چې طالبانو برمته کړي وو په فراه ولایت کې نن خوشي شوي. مخکې دې چې په دې رپورټونو او نورو مسلو تفصیل درته وړاندې کړو، په مو کې خبرونو ته سلطان محمد سرور سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت کسان خوش کړل. افغان ولسمشر نن یو شمیر ټولګټي پروژې بدخشان کې افتتاح کړې. په بلخ کې شپږ افغان سرتیري وژل شوي دي. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي او ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي چې وړ مورځې د فرا بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن بیرته خوشې کړل. د حرکت ویاند بسم الله وطن دوست څو دقیقې مخکې آزادۍ راډیو ته وویل چې ټول کسان خوشې شوي او روغ رمټ دي.
څو شېبې مخکې د سولې ولسی حرکت ټول غړي را خوشې شوي دي، ټول روغ رمټ دي، د فرا خواته روان دي. نور جزئیات په وروسته درسره شریک شي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم په ځانګړې مرکه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی کسان له تحقیقاتو وروسته خوشې کړي دي. دا څلورم ځل دی چې طالبان د ولسی حرکت غړي نیسي. ولسی حرکت غړو 14 ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمند پیل کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټي پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. په فیض آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي ولسمشر غنی د یو شمیر ټولګټو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړې او امنیتي جلسه یې دایره کړه. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمیر وزیرانو په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی ملګری دی. جمهور رئیس غنی د خرقه مبارک مسجد افتتاح کړ او عیدګاه مسجد هم پرانیزي. په فیض آباد ښار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په بلخ کې د افغان اردو په یوې اډې باندې د مخالفینو نننی برید کې لږ تر لږه شپږ افغان عسکر وژل شوي دي. بلخ ولسوالۍ کې دغه برید لومړی د یو موټر بم په چاودنه شوی او وروسته بریدګر اډې ته ننوتی. دفاع وزارت وایي په دغه تروریستي برید کې 3 نور عسکر ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت په فوري توګه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دفاع وزارت او د بلخ چارواکي وایي د طالبانو لخوا شوی. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وویل چې جنگ دننه په اډه کې 2 ساعته دوام وکړ او بریدګر په شا وڅمبول شول. نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. دفاع وزارت په یوې جلا اعلامیه کې وایي چې د بادغیس مقر ولسوالۍ کې د یو هوایي برید په نتیجه کې 8 طالب جنګیالي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه وایي چې اکثر دغه کسان د طالبانو د سرې قطعې غړي وو چې د دولتي ځواکونو په یوه پوسته یې حمله کړې وه. اعلامیه کې د مړو او زخمیانو نمونه هم خپاره شوي دي. طالبانو په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي او د خپلواکو منابعو له لوري د دغه رپورټ تایید ګران دی. کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سوداګر یې د برمتنیونکو لمنګولو ژغورلی. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ګډه اعلامیه وایي چې برمتنیونکو د حاجي نصیر احمد د خوشي کولو لپاره چې د تېرې شنبې په ورځې کابل کې تښتولی وو 3 میلیونه امریکایي ډالر غوښتي وو. د برمتن نیونکې ډلې مشر محمد عثمان د محمد زمان زوی او شپږ ملګري یې نن د کابل په 4مه حوزه کې نیول شوي. حاجي نصیر احمد د سیم او کیبلونو لپاره د همکار په نامه د یوې کمپنۍ مشر خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي. دغه تطبیقات په داسې حال کې کیږي چې وروسته له دې چې واشنگتن تیر کال له ایران سره له اتومي توافق ووت، په خلیج سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. د چین د دفاع وزارت ویاند وو کیان وایي چې دغه تطبیقات څو ورځې ادامه کوي او د درې واړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی وایي له دغو تطبیقاتو د ایران هدف دا دی چې په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ امنیت ټینګ شي او د سمندري غلو او تروریستانو مخه ونیول شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن وویل چې انقره د لیبیا د حکومت په غوښتنه دغه هیواد ته اوس خپل ځواکونه استوي او راتلونکې جنوري میاشت کې موضوع د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کوي. د ترکیې ولسمشر د لیبیا ګاونډي هیواد تونس څخه د پرونۍ لیدنې په مهال په ترابلوس کې د اوربند د ټینګېدو په هکله چارواکو سره خبرې وکړې. اردوغان نن وویل چې تونس او ترکیې په دې موافقه وکړه چې د لیبیا د حکومت څخه چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی ملاتړ کوي. د ترابلس حکومت د لیبیا د یو پخواني جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ ځواکونو سره له څو میاشتو راهیسې په جګړه دی. اردوغان وایي د لیبیا منفي انکشافات نه یوازې په دغه هیواد بلکې سیمه او په ځانګړې توګه تونس باندې تاثیر کوي. او د کرملن د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی. خغلی ناوالنی د فساد ضد یوه مؤسسه لري او ویاندی نن وویل چې پولیسو په مسکو کې د دوی دفتر تلاشي کړی. د ویډیو تصویرونه ښیي چې پولیس په زوره دفتر ته ننوځي. کیرا یارمیش په ټویټر وویل چې الکسی د پولیسو د زور زیاتی مقاومت ونه کړ. د خبرونو پای.
خبرونه ملا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسیون رئیس آغلی شنواری:
از مجمع شکایت ثبت شده در حدود 14,200 آن مربوط به
دا زهره بیان شینواری څرګندونه به په یو ریپورت کې واورو. دا بم واورې چې د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دوی وبښخلي چې وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې تښتولي وو نن خوشې کړل. دا بم واورې چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ بلهغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی دا د دې سبب شوی چې د کابل ښار په ځینو سیمو کې تر خیمو لاندې استوګن په ډول ډول ناروغیو اخته شي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هېروئ. دا ازادي راډیو دا د خبرونې لومړنی رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دا ثبت شوي شکایتونو له ډلې 14,000 د ولایتونو او 2,500 یې مرکز پورې اړه لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو په کابل کې د شکایتونو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې په دې برخه کې خپل بې پرېتوب ثابت کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو درې ورځو کې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په خپلواک کمیسیون کې څلور انتخاباتي ډلو 14,500 شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون رئیس د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل دغه شمېر شکایتونه تر ډېره عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی او رحمت الله نبیل د ټاکنیزو ټیمونو له لوري ثبت شوي دي.
در حدود 8,000 شکایت توسط ټیم
د ثبات او همپالنې ټیم شاوخوا 8,000، د سولې او اسلامي عدالت ډلې شاوخوا 4,400، دولت ساس ټیم شاوخوا 3,000 او د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 شکایتونه د شکایتو خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي دي.
امنیت او عدالت به ثبت رسیده
است. اغل شنواری وایي د ثبت شوي شکایتونو د کټګوري په پروسه کې هغه شکایتونه چې د مستند اسناد سره ثبت شوي نه وي د ارزونې لپاره حذف کیږي، او هغه شکایتونه چې په مستند ډول ثبت شوي وي د قانون او طرزالعملونو په چوکاټ کې به ورته رسیدنه وشي. لدی وروسته ثبت شوي شکایتونه په 15 ورځو کې په ولایتي کمیسیونونو کې څېړل کیږي او پیل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته استول کیږي. خو کچیر پر دې پریکړه څوک دی وکولري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه تر درې ورځو د استناف غوښتنه کولای شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا 15 ورځې وخت نور اخلي څو خپل وروستۍ پریکړه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون څخه د شکایتونو د رسیدنې په برخه کې د بې پریتوب غوښتنه وکړه. د عدالت او توسعې حزب مشر سید جواد حسینی:
موږ د دواړو کمیسیونونو له غړو هیله کوو چې شکایتونه او وروستۍ پایلې پرته له کوم فشار څخه اعلان کړي. د کمیسیون غړي باید بې پرې پاتې شي او انتخاباتي عدالت تامین کړي.
خود ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری ډاډ ورکوي چې د قانون په رڼا کې به ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د ټاکنیزو چارو ځینو کارپوهان د شکایتونو زیاتوالي ته په کتو فکر کوي چې د شکایتونو کمیسیون به په قانوني موده کې وڅېړي او که څنګه دا هغه څه دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی وویشتنه غړي چې وسلوالو طالبانو په فرا ولایت کې تختولي و نن خوش شول. دا خبره د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ښاغلی خیبر اسمت ساروان ته د مرکې په پایل کې وویل:
د سولې ولسی حرکت وویشت غړي چې د فرا بالا بلوک کې د طالبانو لوري بېولسي وو نن شاوخوا درې بجې را خوش سوله. اوس فرا لوري روان دي چې د فرا مرکز کې به، د فرا په کلو کې، په نورو ولسوالیو کې به له خلکو سره د خلکو د ویښونې همدا پروګرام روان.
د فرا د والي مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې سپینږیري طالبانو ته استولی دي چې دا کسان خوشی کړي. آیا د سپینږیرو د منځګړتوب په نتیجه کې طالبانو موافقه کړې ده چې د سولې د ولسی حرکت غړي پرېږدي؟
د سپینږیرو منځګړتوب خو په منځ کې نه وو، خو موږ ډېره واضح خبره هم له حکومت سره، هم طالب سره، هم دنیا سره کړې ده چې دا د خلکو حرکت دی او هر وخت حاضر دی هرې ډلې ته چې د دوی پوښتنو ور ځواب کې که پوښتنه پیدا کېږي. نو دوی خپل تحقیق کړی وو او د تحقیق په پای کې ورته معلومه شوله. یو ځل بیا دوی غوښتل تحقیق وکړي چې هم زموږ سره ځینې سوالونه، هغه سوالونه بیا حل شوي دي، نو ځکه یې ورته اجازه ورکړې ده.
طالبانو مخکې هم په ځلونو ستاسو د حرکت غړي نیولي دي او بیا یې خوشي کړي دي. آیا دا فکر کوي چې د هرې سیمې د قومندان خپله سلیقه ده او په خپل سر دا کار کوي، او کنه فکر کوي چې طالبان د دې لپاره چې د سولې په ولسی حرکت یو ډول فشار راوړي څو د دوی غوښتنې ومني، د دې په خاطر کله ناکله د څو ورځو لپاره غړي نیسي او له ځان سره ساتي؟
دغه مسله ستا په ځینو سیمو برخورد رامنځته کېږي، خو زه فکر کوم چې کله کله پوښتنې بېرته ورته پیدا شي چې په افغانستان کې لومړی دی چې د خلکو له منځه، د خلکو په ډوډۍ، د خلکو په چندو باندې یو حرکت روان وي. نو څلوېښت کاله مختلفې ډلې راغلې راغلې او وروسته معلومه شوه چې د افغانستان خپلې ډلې نه، افغانستان ته تاوان ورساوه. نو دوی سره هم همدا شک کله کله پیدا شي او بیا ملګري بوزي. نو زه فکر کوم چې دوی ته هم لکه چې نوي سوالونه پیدا شوي وو او سوالونه یې حل شول. زموږ هیله دا ده چې د سولې ولسی حرکت مطلق د خلکو له منځه دی او د خلکو لپاره کار کوي. نور باید سره ونه ازمایو او نور باید سره ونه تلو، او دا یو ډول مزاحمت هم دی او دا ډول مزاحمت نور باید یو بل ته ونه کړو سره.
اقبال خیبر د سولې د ولسی حرکت مشر دی چې وایي هغه وویش غړي چې په فرا کې وسلوالو طالبانو نیولي وو نن یې خوشي کړې دي. په دې اړه مو د دې څرګندونې واورېدي. زموږ اګله ازادي راډیو نه اورې. اوس هم په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا موضوع په داسې حال کې چې په کابل کې د هوا ککړتیا ښایي د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو بد حد ته رسیدلی او ګڼ خلک د هوا له ککړتیا شکایت کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکې اونۍ د یک شنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. دا خبرې د دې ادارې چارواکو د کورنیو چارو وزارت او د کابل ښاروالۍ له استازو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د راتلونکو نه د یک شنبې ورځ به هغه ورځ وی چې په کابل ښار کې به د هغو کسانو کورنۍ او دولتي او غیر دولتي ادارو تولیدي فابریکو حمامونو د خښتو د بټیو هوټلونو خارګوټو او داسې نور پر وړاندې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نوي کړي قانوني چلند وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقی د یک شنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت او کابل ښاروالۍ استازو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل په دې اړه د کابل ښار ټولو اصنافو ته دوه اونۍ مخکې خبرداری ورکړ شوی و او اوس د دې وخت را رسېدلی چې عمل پرې شوی وي.
د هوا د ککړتیا د کمولو مخنیوي مقرره ده چې په ټولو اصنافو ته ویل شوي چې په لومړي سر کې توصیه بیا فعالیتونه ودریږي او بیا جریمه کیږي او بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیدی شي چې د موارد د جزا په کوټ کې د چاپیریال ساتنې په قانون او مقرره کې شته.
مسؤلینو وویل د روان کال د قوس په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دوی شتو دولتي او غیر دولتي ادارو په ګډون یو ځانګړي کمیسیون ته دنده وسپارل شو چې هر اداره د هوا د ککړتیا کمولو ته جدي اقدامات وکړي. مسؤلینو د کابل ښار د هوا د ککړتیا لاملونه په کورونو، هوټلونو، حمامونو، خارګوټو، تولیدي فابریکو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د سون موادو ډیر سوځول په ګوته کړل. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وویل لکه څرنګه چې پولیس د جرایمو پر وړاندې مبارزه کوي مکلف دي د هغوی پر وړاندې هم مبارزه وکړي چې د سوند د بی کیفیته موادو په سوځولو د چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل کیږي. رحیمی وویل
څومره وړاندې مو ته د کابل د حوزو سیمه او وختل ټول د هغو ځایونو صاحبان هغوی راوستل شي او هغوی ته دا خبره وشوه چې تر راتلونکې یک شنبې ورځې پورې دوی باید خپل ټول کارونه قانونمند کړي. که چېرته دوی تخلص کوي
د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو هم تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو شاوخوا دوو میاشتو کې د کابل هوا د ککړتیا له امله ډیری خلک او په تیره ماشومان په تنفسي بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له خان محمد سیند او د هوا له ککړتیا سره پاتې کیږو. په کابل کې یوازې د هوا د ککړتیا ستونزه نه ده، دغلته د پاکو اوبو نشتوالی هم یو جدي ستونزه ده. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو نه استفاده لامل شوی چې د کابل ښار په څیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ بې وزله اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. د خان محمد سیند په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
په سړو تیارو خیمو کې وسیدلو د ناپاکو اوبو مناسب خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د کابل ښار په سیر مسیمو کې د جوګیانو او د جنگونو له امله په سلګونو بې ځایه شوي کورنۍ په خیمو کې وسیږي. اوس چې هوا سړه شوې په دغو خیمو کې میش ډیری ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي. دی بوبل زړی خوږیږي او د شپې لخوا درد زیاتیږي. د سلما مور وای لوري په نسایی ناروغۍ اخته شوې ده. دا وایي د دې لپاره چې ناروغي معلومه شي درې کلنه لورې ولې په دغه ناروغۍ اخته شوې د خزینه ناروغیو ډاکټرې مرزیه عصمت ته مې بوتله. ډاکټر عصمت وایي
ستاسو اوبه پاکه نه دی، دا خراب ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کوي ستاسو اوبو څخه او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکي د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدي یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي. زیاګل چې د کابل ښار د چارۍ قمبر په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي په څو ناروغیو اخته ده. د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړې وړې دانې لیدل کیږي. له دې سره یو ځای د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقشبندزاده ته ځو. ډاکټر وایي
د پوستکي ځینو ناروغیو ته فنګسي یا بکتریال وایي چې نورو ته سرایت نه کوي. دغه ناروغي د ناپاکو اوبو له کارونې او خاورو دوړو نه پیدا کیږي.
شپاړس کلن شهرام هم د ناپاکو اوبو د کارولو له امله د پوستکي په ناروغیو اخته شوی دی.
ښوونځي
ته تللم او په پنځم ټولګي کې مې درس وایه. دغه ناروغي راته ناڅاپي پیدا شوه. ښوونځي ته نور لاړ نه شوم. ډاکټر ته لاړم، درمل یې راکړل او راته یې وویل کور او اوبه مو پاکې وساتئ.
یوه بله کورنۍ وایي پنځه کلنه لور یې د ناپاکو اوبو د کارونې له امله په څو ناروغیو اخته او بالاخره څه موده مخکې مړه شوه. د کابل ښار په خیمو کې د اوسیدونکو کورنیو د استازو د شمیرو له مخې د دغه ښار په چارۍ قمبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ اوسیږي چې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه کورنۍ وایي اړ دي چې یوه بوشکه اوبه په 100 افغانۍ وپیري. دوی له حکومت غواړي چې پاکې اوبه ورورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سبق اگلا ازادی راډیو ناوری. درنو دوستانو، وس همزو جلال آباد تا. په ننګرهار کې په وروستیو کې د ولایتي چارواکو، ځایي مدني فعالانو او همدارنګه سوداګرو په مرسته د کالدارو یا پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو د دودولو او رواجولو کمپاین پراخ شوی دی، خو په ځینو برخو کې دا کمپاین له ستونزو سره مخ دی. یو شمېر دوکانداران شکایتونه لري. له سیمې پی سهرګل امیرزی تفصیل راکوي.
د جلال آباد ښار ځینې هټیوال وایي چې د افغاني بانک نوټونو د لوی و وړو ترمنځ توپیري چلند د کاروزګار ګټه وټ اغېزمنه کړې ده. دوی وایي کاروبار اکثر د وړو افغاني بانک نوټونو دی او په خبره چې واړه بانک نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په هغه بیه نه اخلي کوم چې نرخ وي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند دې لامل کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړې ورکړې ته زړه ښه کړي. دغه هټیوال وایي سره له دې چې افغانۍ ملي هویت دی او د افغانیو په دودولو خوښ دي، خو وایي که د لویو وړو بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند نه وي نو هم به یې ملي هویت ته درناوی شوی وي او هم به یې کاروبار له زیانه خلاص وي. د جلال آباد ښار دوو تنو هټیوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم شبیر احمد سهاګ ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. کوجیابس کې او فرق برشي دکان لرم. افغانۍ راکړه ورکړه چې وشي زموږ ملي او دا د افغانستان په خیر ده، د افغانستان د ملک آبادی لپاره ده. د افغانۍ ځینې دوکانداران افغانۍ اخلي خو مګر افغانۍ دوکاندارانو ته تاوان دی. په کالار مثال یو شعر نرخ خرڅې په 10 روپۍ که هغه په افغانۍ په 5 روپۍ خرڅ کړي هغه دوکاندار ته تاوان ده. په سراب د 5 ګون په 5 روپۍ اخلي، 10 ګون په 15 اخلي، 40 ګون په 30 اخلي او 100 ګون مثال په 100 لاتې اخلي او 50 په 90 اخلي. هغه د دوکاندار لپاره دا تاوان ده.
مسعودی ما د ننګرهار اوسیدونکی او جو یف کې مې تورغر په نوم دواخانه ده. دلته غټه ستونزه دا ده چې ننګرهار کې یو خو اول ماتې نشته دي، بیا په ماتې کې چې شته دي نو د غټو د وړو ترمنځ غټ توپیر ده. دغلته اوس مونږ یو 10 روپۍ باندې مثال مخکې چې خرڅو 15 ورکو اوس هماغه خبره ده، خو خبره دا ده چې مونږ 40 روپۍ باندې مخکې کلدانو خرڅو اوس په 10 روپۍ ورکو نو دغه 10 افغانۍ اوس هغه 40 روپۍ کلدارې مونږ ته نه جوړوي. نو توپیري هغه چلن باید تینه لرې شي او ټول په یو نرخ په یو انداز سره وچلېږي. نه غټ او واړه دي نه پکې.
خو د جلال آباد ښار صرافان بیا وایي چې د افغانیو د دودولو وروستیو کمپاینونو مخکې دا ستونزه وخو د دوی په خبره چې اوس حل شوې ده. د صرافانو له ډلې تاولا وایي چې اوس وخت افغاني ټول بانکي نوټونه په یو نرخ تبادله کیږي او وایي چې هیوادوال دې په دې برخه کې اندېښنې نه کوي. د پاینې حال کې په بازار کې د افغانیو کمښت یوه لویه ستونزه یادوي چې په خبرې خلک غواړي چې کلدارې افغاني کړي، خو د افغانیو کمښت دغو پیسو ارزښت زیات کړی او خلک په اسانۍ نه غواړي چې په داسې یو حالت کې افغانۍ واخلي.
مخکې به دلته وړې افغانۍ 1 روپۍ ارزانه وي په کلدار، اوس سره دی چې ارزانه نه دي پیدا کېږي هم نه. دلته اوس وړو افغانو پسې خلک ګرځي، غټو افغانو سره نرخ یو شی دی. افغانۍ دلته نشته دی، یوازې نشته، بلکې افغانستان بانک په دې ورځو کې هم ډالر راوباسي او افغانۍ اخلي. د تقاضا د افغانیو زیاته شوې ده، عوام افغانۍ اخلي او منحیث سرمایه یې اوس ساتي.
خو په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان بانک مسولین وایي چې نه یوازې دا چې افغاني بانک نوټونه په دې وخت کې توپیری چلند نه لري، بلکې ارزښت په کتوې تقاضا زیاته شوې ده. د دغه بانک رئیس توحید یار احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بانکي خزانه له افغانیو ډکه ده او میلیونونه افغانۍ یې توزیع کړي دي.
تقریبا میلیون داخل دولت کے اویوسل میلیون خارج دولت نے توجہ کرے گا اور تقریباً ترسٹ ملین کی بڑی نئی پیسے توجہ کرے گی اور تقریباً یو میلیون پیسے توجہ کرے یو میلیون
دا په داسې حال کې ده چې د روانې لمریزې میاشتې له لومړۍ نیټې په ننګرهار کې د ولایتي ادارې او بېلابېلو قشرونو لخوا د افغانیو د دودولو کمپاین پیل شوی او ټول خلک په دې مکلف کړی شوي دي چې په راکړو ورکړو کې د کلدارو پر ځای افغانۍ وکاروي. د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که څوک په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي، نو کاروبار به یې له یوې تر درې ورځو پورې بند او مجازات به یې کړي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په ننګرهار کې مو د پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو د دودولو د کمپاین واوریدل. راځئ چې په هلمند کې د کتاب راټولولو د یو کمپاین په اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی تفصیلي رپورټ واورو.
پټکولو او پاکولو یې زما لاس سپیرو سوم. د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست اړوند واړه کتابتون کې پر وډولو کتابونو پریمانه دوړې پرتې دي. پر میز تور پخوانی پروت کمپیوټر د برېښنا د نه موجودیت له امله ګل دی. د کتابتون دروازه خلاصه ده، خو دا شیبه یې مسؤول کس نسته. کیدای سي په دې ځای ډیر خلک نه وي خبر، خو په ټولیز ډول په هلمند کې د کتابونو د لوستلو سره علاقه بیخي کمه ده. څه موده وړاندې هم یو شمېر ځوانانو په رضاکارانه ډول د عامو خلکو څخه د هلمند پوهنتون دپاره کتابونه راټولول، خو دا ځل د حکومت لخوا په جبري ډول د عامه کتابتون د غني کولو دپاره په دولتي ادارو فشار اچول سوی دی چې کتابونه ورکړي. د هلمند د والي د اړیکو او معلوماتو مسؤول زاهد اتل وایي د دې ولایت د عامه کتابتون د بډاینې دپاره د باکیفیته او پریمانه کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
د جناب والي صاحب په مشرۍ د کتابونو راټولولو کمپاین شروع شوی دی. والي صاحب د ټولو ادارو مسؤلینو، همدارنګه د پوهنتونو استادانو او د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو سره جلسې کړې دي او یو کمیټه یې ټاکلې ده چې هغه کمیټه به دغه کتابونه راټولوي. تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم ښه په چټکۍ سره روان دی، تر څو وتوانیږو یو غټ ارقام کتابونه راټول کړو او یو غنی کتابتون ترې جوړ کړو تر څو خلک ځینې استفاده وکړي.
د هلمند څخه چې همیشه د جګړو او نشي توکو په خاص ډول کوکنارو خبرونه ورکول کېږي، د کتاب ټولولو د کمپاین خبر ښه زیری دی. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د کتابونو لوستل لکه په نورو شیانو رژدېدل غواړي. که څه هم د کتاب دپاره پر هره دولتي اداره دا چول سو کتابونو شمیر او ډول نه دی معلوم، خو د هلمند ملي راډیو تلویزیون رئیس حیات الله داوري وایي کلونه وړاندې دوی ته په هلمند کې د بریتانیا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې د ټیم لخوا د ماشومانو په برخه کې 8000 جلد ورکول سوي کتابونه هم عامه کتابتون ته سپاري.
تقریبا 8000 جلد کتابونه دي چې هغه د ماشومانو کیسې دي، د ماشومانو لپاره دي. موږ د جناب والي صاحب او معرف رئیس سره خبرې کړې دي، دا کتابونه به دوی ته تسلیم کړو. موږ غوښتنه لرو چې دا په ښوونځي کې ماشومان ته توزیع شي او هغوی ته ورکول شي، ځکه ټول د ماشومانو لپاره دي او دا یو وخت زموږ سره بیا ټیم مرسته کړې او زموږ په کتابتون کې پراته دي. نو انشاءالله دا به هم د دغه کمپاین په لړۍ کې دوی ته تسلیم کړو.
ډیر خلک فکر کوي کتاب یوازې د زده کړې په رسمي ادارو له دې جملې ښوونځي، پوهنتون او تر دې هم لوړو برخو کې مطالعه کیږي، خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي که یو څوک په ورځ کې یو ساعت آزاد مطالعه ته ورکړي په کال کې 1512 کتابونه لوستلی شي. محمد داود شاه سفاری راته وویل د پوهنې ریاست هم د عامه کتابتون دپاره په دې کمپاین کې مرسته کوي. ښاغلی سفاری ازادي راډیو ته وویل که دا هڅه بریالۍ شوه، معارف هم د خپلو ښوونځیو دپاره د یوه کتابتون د جوړولو پلان لري.
دي یو تعداد زتكون کې معاصرین هغه د دې چې د دوی د درسونو اړوان د دوی د معلوماتو اړوان ځینې کتابونه د ارتیا ست د چاغه باید د عامه کتابتون څخه دوی واخلي، ځکه همیشه هر کتاب په بازار کې نه پیدا کیږي یا د وی موضوع د لپاره دوی کتاب نسرانه ولې اقتصادي ستونزې ستدي یا په انټرنیټ کې نس پیدا کولای. نو دا هغه څه دي چې دوی ته د معلومات ورته ورکوي، خپل د مطالعې فرهنګ رواج کوي چې دا د ټول لپاره ګټوري موضوعات دي. خو یو تعداد د کتابونو ممکن موږ په خپل کتابتونو کې ولرو یا معرف ریاست کې ولرو چې هغه د عام خلکو د معلوماتو لپاره وي. موږ به عام کتابتون ته د معرف اړوند چې قوانین دي، معلومات دي، کتابونه دي، غوړ د غمرست ورسره کتاب څو د باندې خلک هم د معرف د کتابو څخه ګټه واخلي په اړه معلومات ترلاسه کړي.
کدی وی خو په شار کې دی وغنی او با کیفیت کتابتون شتون مهم دی، لبل خو په کتاب دروژدو کسانو موجودیت هم اړین دی. شوونکی او استادان وایي د کتاب لوستلو فرهنګ هغه وخت وده کوي چې خلک له ډیرو نورو اجتماعي ستونزو خلاص وي او په ځوانه طبقه کې د سواد کچه لوړه وي. خو په هلمند کې به دا فرهنګ څنګه دود شي چې نه د خلکو اجتماعي ژوند جوړ دی او نه هم په ځوانانو کې د سواد کچه لوړه ده. محمدلیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو، په همدې سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته سلطان محمد سرور د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی تراوري.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي چې وړمه ورځې د فراه بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن خوشې کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټې پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. ریپورټونه وایي په بلخ کې شپږ سرتیري او د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې اته طالب جنګیالي وژل شوي دي. کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سوداګر یې د برمته نیونکو له منګولو ژغورلی. د پروان چارواکي وایي هغه ښکاریان نیسي چې د سالنګ په ولسوالۍ کې څلور غرنۍ وحشي وزې ښکار کړي دي. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي. ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي او د کرملین د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی.
دوستانو، تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړی اوس هم خاطر پردیس له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د سنوکر ملي لوبډلې د غوراوي لپاره د 500 لوبغاړو ترمنځ سیالي پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک د رسنۍ برخې مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 28 لوبغاړي د ولایتونو څخه او 14 له مرکز څخه ګډون لري چې لس ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي قاریزاده په خبره د دې سیالیو په پای کې به 14 غوره لوبغاړي د افغانستان د سنوکر ملي ټیم ته انتخاب شي. دغه سیالي نن په کابل کې پیل شوې. د نجونو او هلکانو د باولینګ د مقدماتي سیالیو فاینل نن په کابل کې پیل شو. د دې فدراسیون د نشراتو برخې مسؤل سید احمد سروش نن ازادي راډیو توول دغه سیالي چې تیرونی د سل لوبغاړو ترمنځ په کابل کې پیل شوې اته نجونې وته هلکان د دې سیالیو پایلو به تلاره ومونده. د ښاغلي سروش په خبره د دې لوبو وروستۍ مرحله کې به څلور نجونې او څلور هلکان د کابل منتخب ټیم ته لاره پیدا کړي. احمد سروش ویل کابل وروسته به دغه سیالي په ولایتونو کې هم د زونونو په کچه پیل شي او د دې سیالیو په پایله کې به 12 کسان د کابل باولینګ منتخب ټیم ته غوره شي. او د پاکستان آل راونډر محمد حفیظ د انګلستان کرکټ بورډ لخوا له توپ اچونې منع شو. د انګلستان کرکټ بورډ په 2014 کال کې هم پر هغه د ناسم بالینګ اکشن لاملا بندیز لګولی و. محمد حفیظ چې 9 کاله عمر لري په ښي لاس آف بریک توپ اچونه کوي چې زیاتره وخت ګیم لاسې توپ وهونکی ژر سوځوي. په تیرو کلونو کې انګلستاني بین سټوک هم انتقاد کړی و چې د توپ اچونې سټایل یې ښه نه دی. حفیظ د قطر هیواد په ټي 10 لیګ کې هم ولوبید او د جولای په میاشت کې په نړیوال جام کې هم ولوبید او توپ اچونه یې وکړه. د انګلستان کرکټ بورډ د ډسمبر په 25 نیټه د چهار شنبې په ورځ یو ځل بیا پر حفیظ بندیز ولګاوه چې په دې ډول اکشن سره هغه نور توپ اچونه نشي کولای.
او په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی ونیسو پروګرامونو ته رسو. لومړنی پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام دی. دا وړاندې کیږي ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، سلامونه می ومنئ. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پر ارزښت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي.
درې دانې مې نه دي واکسین کړې، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړې. بېخي بې دماغه دي، بلو کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلکسي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پیل کې د یو ماشوم او کورنیو خبرې اورو، بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤول ډاکټر ګلا خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدنی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنځ، تورې ټوخلې، تور زیړي، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروري خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته پنځه دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په هکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سي مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا اته ماشومان لري، له هغو څخه درې تنه دا چې په سیمه کې سي مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نورې خبرې له هغې څخه اورو.
مخکې مې نه کول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زه نه پوهېدم. بیا خلک راته ویل چې دغه وسې واکسین کړه، سلوختې چې پروسه یو مېړه واکسین مې کوي، بیا ول چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړو، بیا ول چې د نو میاشتو سو بیا یې راول. بیا مې دا درې واکسین ورته کړې دي، نور مې نه ده ورته کړې. درې دانې مې نه دي واکسین کړې، نه پوهېدو دا پنځه دانو نور مې واکسین کړې.
هغه دې چې نه دي واکسین کړې، اوس څه مشکل لري؟
بېخي بې دماغه دي، بلو کم دي.
څه رقم بې دماغه دي؟
دا چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني. بیا زما وام داسې وام چې په ول نه وي.
څومره مریضیږي داسې نه دي واکسین کړي؟
داسې ډنګر ډنګر وچ کلکسي، نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي؟ نه دي.
او چې دا واکسین کړي مې نه دي. دلته بیا کلینیکان رالو، دا واکسین راته شول چې دا ماخومان واکسین کوي. بیا یې کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی در مرض دی دا واکسین. بیا پوهېږي
د عامې روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپلو لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرض چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکا وغه دې زارې ودا کارت ورته پروت.
اته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، دا هر مرزه وای باج دي څه وای، دا شیرې دا کوي نور کوسک چې دی، دا نور مرزونه چې دی، وای دا څه فائدہ کوي دا واکسین؟
دې هم دې لپاره واکسین کوي؟
هغه دې دا پر واکسین کوي.
اته په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه، زه کړی دې مش کور نه مش سره خطر کړی
د څوک نشته چې واکسین نه کوي.
نه واکسین نو کوي، ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه خپل دې واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پراسه تر ترالو ما پنځه پیری واکسین وکړ، ما په خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نو څه نه دي کړی. ها واکسین خو کو خلک وایي واکسین شته، پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وایي شته، ځینې وایي نه دي شته. نه دي دا څه خلک وایي؟
خپل څه وایي؟
ډاکټران وایي چې څه ده، ځینې خلک بیا وایي دا اطراف خلک وایي یا چې واکسین م کوي څه نه ده. سم خبرې اړې وکړې، خپل دغه کوشش کوي،
خپل زړه نه عرصو غږیږي.
او کله درته راځي واکسین والام راځي، پولیو والام راځي، کشان چې دی واکسین ټیم چې پرځ بیا وړي کلینیک ته وړي، ډاکټر ته وړي واکسین کوي.
هغه ماشومان چې په خبره پویږي او ګرځي، هغه له واکسین څخه ځکه تښتي چې وایي د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړی وایي چې دا خوګ نشوه.
کلینیک ته ډاکټر،
کلینیک ته لاړې؟ ښه، چې واکسین درته وکړه کنه بیا د لاس درد وکړه.
درته نه کیسه
تر اوسه ری څو واکسینه کړی؟
پنځه پیری
دي کړی دي. د دې چی واکسین مخور؟
د شیرې د وخت.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه پوهاوی خلکو ته ورکول کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره مو د عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤول ګلا خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو. په پیل کې خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي.
د ډېر زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی، ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړي دي ډېر زیاتې ګټې لري. نری رنځ یا سل یو ډېر زیاته خطرناکه ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند ته لاس ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زموږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګورې دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 109 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وایي. یعنی دا پخپل دا میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وایي، خو دغه میکروب نورو ته دا لیږدوي او نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاښ دا چې د ډېر زیاته خطرناکه ناروغي ده. د ځیګر د سرطان یا چنګاښ چې دی دا په خپله د تور زیړي له کبله منځ ته راځي.
که داسې یوه شمېره راته ووایه چې هره ورځ په کوم شمېر ماشومانو واکسین کیږي، هغه که د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې
واکسین له نیکه مرغه چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی. ټولو کلیو او بانډو کې زموږ واکسینونه شتون لري. که څوک وکولی شي چې روغتیایي مرکز ته خپل ماشوم راوړي، په هر روغتیایي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د 1 کال نه ښکته یا هغوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږ نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د 1 کال نه ښکته یي مونږ په روغتیایي مرکزونو کې واکسینو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې داسې یوه اوازه د خلکو په منځ کې خوره سوې ده چې ګواښي دا واکسین موزر تمامېدلی سي. له همدې وجې هغه کسان چې د سواد کچه یې ټیټه ده خپل بچي نه واکسینوي. تاسو په دې هکله څه وایئ؟
تاسو باور وکړئ په نوره نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکوو داسې وړیا نه عرضه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي هغوی نه په یو ځل واکسینېدو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیو نه. خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته یې واکسین کړي. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډېر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سوله چې د ځینو کورنیو د سواد کچه ټیټه ده نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د دې لامل سوي دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمېر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه د هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سوروالی پیدا کیږي. بیا کورنۍ د دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولاد دا واکسین په خپل د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنۍ ته په ډاګه ویلی شم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوې دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې موږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو ډول واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بېلابېلې ناروغۍ ځانته بېلابېل واکسینونه لري کنه. څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچي څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلي موږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې موږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې 15 ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول ته دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر 1 کلنۍ پورې باید 15 ځله نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو د 15 ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کیدلی شي. بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کیدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي غوی لکوم خطرناک ناروغی سره مخ کې درېسي.
د واکسین په محل ویش کې ډېر لس واکسینونه دي، د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی، بل د تور زیړی واکسین دی. زمونږ سره همداسې د ډیفټیری یو ډېره زیاته خطرناک ناروغي ده، ټیټانوس یو ډېره زیاته خطرناک ناروغي ده، پولیو زمونږ ډېره خطرناک ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګوري ډېره یو زیاته خطرناک ناروغي ده، ډېر زر خپریږي په دغه موسم کې. دغه نسنا ست ډیر رامزته کیږي، درنی کورنۍ باید دغه ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګل خان ایوب وایي چې ماشوم ته د واکسین پر ارزښت غږیده. دا وا د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتې.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هر کلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع غږی کوچی ولې ځینې خلک د نورو په شخصي مسایلو کې مداخله کوي، د نورو په ژوند کې مداخله کومې پایلې لري او څه ډول دا مسلې حل کېدای شي. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې او زه وګمه جبار خیل یې وړاندې کوم، د راپور ترڅنګ پکې تمثيلي ټوټه هم لرو. په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی را اوروي.
د انسانانو ژوند په دوو برخو ویشل شوی، یو ټولنیز شخصیت او ژوند دی او یو هم شخصي ژوند دی، چې په دې دایره کې تر ډیره هغه مسائل راټول وی چې په ټولنه پورې اړه نه لري. خو وروسته پاتې ټولنو کې ډېر کله دې کرښو ته پام نه کیږي او یو کس د یو چا د ټولنیز ژوند تر څنګ ځان ته حق ورکوي چې د هغه په شخصي ژوند کې هم مداخله وکړي او په اړه یې وغږیږي، چې دا مداخله ډېر کله د اړیکو په ختمېدلو هم تمامېدلی شي. د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې استاد امید افغان ته وایي چې کوم مسائل د شخصي ژوند اړوند کیږي چې نور پکې د مداخله حق نه لري.
هر هغه شی یا حالت یا وضعیت چې یو شخص پورې اړه لري د شخصي موضوعات دي. موبایل د ما مثلا شخصي مالکیت میداد ما، نو درته څوک حق نه لري پوزه چغی که سر به خود پوزه ګوتی وایي چې د ما مسج ولټي یا مثلا د ما مثلا وګوري چې څه چی شه ده، یا په تور مثال د ما خپل ژوند میداد چې زه غواړم واده وکم کوي نه کوم، یا یو بل نفر راځي ته ولی واده نه کوي، نه وایي چې مثلا دا چې تا مثلا واده نه کړه دلیل څه ده، پوزه دای مستقیم مداخله ګوره. د ډیر شخصي مسائل دي، نو په تاریخ ما د ټویل چې هغه حالت یا وضعیت یا شای چې یو دیو چا پورې مالکیت اړه ولري، نو دا شخصي حریم شو، شخصي خصوصیت شو. دلیلونه په همدغه دوه برخو باندې غټ ویشل کیږي چې یو تعداد نه پیهیږي اما مداخله کوي، یو تعداد پیهیږي او مداخله کوي. بعض خلک لمدق خبرو سره غوړي چې اړیکه یو بل چاته وروخي چې زه تاسو سره اړیکه لرم، لمدغه خاطر زه حتی شخصي ډیر خصوصي مسایل کې د تاسو سره زه غوړم چې خبرې شریک کړم، دا یو عامل کیږي.
په شخصي ژوند کې د نورو مداخله ډېر کله سبب کېدای شي چې خفګانونه رامنځته کړي. د ننګرهار اوسیدونکو هیله چې له همدې ډول مداخلو په تنګ شوي راته وایي:
زه کله فکر کوم چې خلک د خلکو په شخصي کارونو کې ولې غرض لري. مثلا په کورنۍ مسایلو کې زه یو لور لرم، خاوند مې وفات شوی دی، دوه وړوکي زامن لرم، لور مې اوس نور لس کلانه ده او هغه درس وایي. ځین خلک خاصګاران هم راځي، خدا خسران مې ډېر شاله دی وایي چې لور دی ولې نه ورکې. هر څوک چې راځي اندا خبرې چې لور دی ورکه باید واری کی ولی نه ورکی. خو ذکر از ځان سره فکر کوم، لور مې چې د خلکو څه غره، ز خپل تحصیل کوم، درس وایم، زه چې د خپل ځان سره فکر وکم خلک څه ولی داس خبره کوي. خلکو ته ظاهرانه شم چې ما په خپل فکر کې دا خبرې نه ګرځي، خو خلکو ته ګوره چې حتی د خلکو د ژوند او د خر سودا هغه په هغه کې فکر کوي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو 25 کلنه کیمیا چې کله ناکله د نارینه او جامې په تن کوي، هم له خلکو په دې ګیلمنه ده چې د دې خوښې ته احترام نه کوي او خپل خبرې پسې کوي.
زما ورور
وو هغه وخت کې او ورور مې مشرم دې سپینګری دې نو موږ څلور خويندې وو. بس زما پلار زه چې پیدا شول زما پلار ما ته نرو جامې اغوستې وې. زما پلار یو ښه مالدار سړی وو د هغې د ډوډۍ د وړلو د دغه څوک نه و. بس ما ته دا جامې اغوستې پرونی کې زه په همدې کې راغټه شم. هېڅ زما خویم د ښځو غوندې نه دی او خپل ځان هم شکر دی ساتلی دی. نو خو ډېر خلک ما تنګوي. ډېر خلکو سره مې جنګ هم په دې خبره کړی دی. ډېر چا خبره ډېر دغم کړی دی. مداخله زما په ژوند کې د چا څه کار دی چې زما په ژوند کې څوک مداخله لري؟ زما خپل شخصي کار دی. ما ته ډېر همکاران هم راته بعضې وایي او ډېر انډیوالان هم ما پورې دغه کوي چې موږ تانه پوښتنه کوو چې ته ولې دا واده نه کوې؟ ولې څه دغه لرې؟ زه هم نه کوم. زما خپله خوښه ده چې نه کوم واده. ولې ته زما په شخصي مسایلو کې کار لرې؟
د ټولنپوهانو په وینا ځینې کسان په ناپوهۍ یا د عادت له مخې د نورو د شخصي ژوند مسایل راسپړي، خو ځینې بیا د عقدې او قصد په بنیاد د نورو په ژوند کې مداخله کوي. د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر بارکزی چې په دولت کې کار کوي وایي یوازې بې سواده خلک نه بلکې باسواده خلک هم ډېر کله ځان ته دا حق ورکوي چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
افغانستان کې زموږ ټولنه کې یو فرهنګ ګرځېدلی ده او حتی خلک ځان ته حق ورکوي چې نورو ژوند کې مداخله وکړي. دا نه یوازې د بې سواده خلکو ترمنځ بلکې د ټولو وګړو ترمنځ. باسواده دي کې بې سواده کې دفتر کې کور کې دا مسله ډېره زیاته شوې او دا ډېره زیات کوي یو روحي د لحاظ نه. زما یو همکاره د نوې واده کړی ده. دا بار څوک بیل بیل دری چې د تا چیا نشته ده ولې نشته او زه چې زه درته هر څوک راشي او نقصه ورکړي چې فلانکي ډاکټر ته لاړ شه، څوک هندو ته لاړ شه، څوک ملا ته لاړ شه. هغې بیچاره باندې ساحه دومره تنګه کړې چې هغه راشي دفتر کوي دوی ته څه د ما په ژوند په هکله. زه خپله پوهېږم او د ما ژوند پوهېږي. زه څنګه دوی ته ووایم چې تاسو ته څه ځکه سینې لحاظ او د ما نه غټوي. ول دوی نه پوهېږي په دې خبره او دا مسله پرېږدي که کومه چاره د نوی کار واخلي نو ټول ښځې ولې واده نه کوي؟ څوک کله نه یې او څومره معاش اخلي؟ څومره سپما لري؟ ولې سپما نه کوي؟ د هر خوا نه به در باندې یو برید کوي.
ټولنپوه ډاکټر امید افغان وایي د نورو په شخصي ژوند کې مداخله کیدای شي اړیکې خراب کړي او حتی د تاوتریخوالي سبب شي.
اول خو دا ده چې موږ مثلا د نورو ته بد روش د ژوند ورښیو، دا یو بد پایل ده. زه مثلا که دا رقم پوس تربیه شم بیا زه ځان ته اجازه ورکوم چې د نورو په ژوند کې هم مداخله وکم. له بلې خوا که دا یو بدبینی نسبت به نورو ته هم منځ راځي. زه فکر کوم د حل لار هم دا ده چې د حریم خصوصي له دواړو خوښ که موږ تاسو باید تو پیژنو. یو خدای اسلام هم د یو حریم خصوصي پوس ورته یې کړه چې کوم شیان مثلا د ښځو نر په مابینځ کې د پلار او د اولادو ما باید که یا کورنۍ کشته او لبل خواست که منگه هم در حقوقی لحاظه و هم در جامعه شناسی لحاظه در خصوصی حریم تعریف شده چه چی شدی. نو بهتر داده چه منگه در حریم خصوصی تعریف واضح در خپل خلق و تبروخیو چه در حریم خصوصی در بنان در ارتنه باید تاسه مداخله وکی.
قدر منو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې په ګډه یې اورو.
نومې محمد خطاب د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی. دا ښه کار نه د یو سړی به اقتصادي ستونزه لري چاته به نسي ویلی. یو سړی به یعنې بعضې خلک وایي سې تا معاش څوکړه ده، بعضې وایي سن د جګ د ول د واده نه ده کړی، هغه به اقتصادي ستونزه لري یا به د خدای پاک رضان یې. نو په دې کارو کې سې د ښه شخصي مداخله سې څوک کې چا په کار کوي دا ښه کار نه ده.
زما نوم احمد سیار دی، د کابل یو تن اوسیدونکی. زما په نظر باندې دا کار خو ښه کار نه دی، ځکه زیاتره کسان موږ خپل هم لیدلی دي چې کله یو سړی د 15 یا 16 یا د 13 کلونو شي ده ته بیا دا زیاتره وخت له ملګري او دوستانه ولې د واده نه دی کړی، ولې یا د پوهنتون نه فارغ شي، ولې د وظیفه نشته دی، ولې د پوهنتون دی ویلي او په دې کې تا وظیفه وانخسته دی نه به د پوهنتون نه ویلي. شخصي مسایلو کې یو څوک هغه کونه نو دا ښه کار نه دی، دا باید ونشي.
کور کلی دا کور کلی په خبرونه کې کورنۍ ستونزې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
درنو اوریدونکو، اوس د خبرونه د موضوع په اړه یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی او شفیقې لکنخیل، ستاری امینی او صادق سمین غرب کې برخه اخیستې ده.
ا
خوری څنګه د لور دی هغه خو دې له خیره واده کړه
وای کې شکر دی ښه ده سره ارامه ده ښه ژوند لري نو واده مې کړه له خلاړه له د خیره سره
خو دې واده خو یو کال اوس ماشومې نه ده سوای
وای خوری ته مجبې خبرې که اوس له یو کال پوره سو نو یو څو مر خو دیر کې خپل په واده پوچې بیچاره ځوان نجلۍ ده کوچنۍ نجلۍ ده
وای خوری کوچنۍ خو نه ده ښه ورکې که خدای بې ورکې زوی ته څنګه کوي کوزه کوي کنه
پیدا کړی مې ده نو یو نجلۍ ده ښه سمه نجلۍ ده د هغه لوړې کوڅې څخه لوړه کوڅه نه ده هلته یو هغه مامور ګلداد نه دی د هغه لور مې پیدا کړې ده لیدلې دې ځکه چې نه ده لیدلې
لیدلې خو مې دا خورې ګوره چې وینې کې د هغې د لورانو خو ماشوم نه کېږي هغه د هغه بله لورې واده کړې ده د هغې لا تر اوسه هېڅ ماشوم نشته
خورې عجبه خبرې کوې نو ماشوم یې نشته نشته د هغې خور ده به نشته دا خور بیا خدای ماشوم ورکړي نو ورته یوه خور ماشوم لري یوه یې نه لري نو دا د خدای کارونه دي نو
ما خو خپلې غاړې در باندې خلاصې کړې خو ګوره دې ما خبره منه هغه بله خور یم څه بلا ده هغه دغه ماشوم نه سو چې دا کور کې پاته ده نو نه يم خبره چې ماشوم به وسه کنه وسه خا خورزه دې څنګه سو
خورزه می دیم په یاده خورزه می نه نه سره خوره کې کوزه کړې ده واده نه تر سند دې کړې نو د خیر سره و دې چې د خیر واده بو
مسولې و دې نه کوي و خوري
ولا نه پېژم نو مې له پیسې نه لري نو کوي ساده سکه بغاله دی بیچاره
بل خو هي پیسې لري
خو نو نه پېژم واده نه کوي و به کې څورې مربات ویلې دې دا وانه کوي سم څه سر د خیر سره واده کوم نو کوي د خیر سره
السلام علیکم
و علیکم برور السلام خیر دی اوسه
السلام علیکم جوړ څه خبره ده
یز دا غسه کیسې مو سره کولې دا یو ختای ژوند دی لږ دا څه کیسې راخستې دي د ټولو پرستنې راڅخه کوي
وا وا ورې دا یاره خورې ته د خدای لري چې هر وخت زه تا ګورم دغه کیسې دي پلانې د څه شو پلانې د څه شو ولی زوی ولی زوی پیدا نه شو ولی لور پیدا نه شو ولی دانه کی ولی هغه نه کی څه ګټه لري دغه خبرې و خورې
څنګه چې سمې اولې دلې وې ورونه
دا لیس ګوم چې راغلم
ګوره د ما خو ورته بدیږي زړه می پیسوازی زما ما چوالی داسې وسی
نو څنګه زړه پیسوازی تا خو یو زوی دی خو ما شومان نه خوړه درکه نو خلکو پرې والی وای
وای ما خو څه نه دی وای دونه می وای چې دین ګور دی والی ما شوم نکیږي
او خوړه خوړه خیر درته یم دا دوی د کور کار دی زما ته پیڅه دا دی زوی دی دین ګور دی والی نکیږي هغه پلانې دی خورزر څنګه واده نشو څو ګورته کوي څو ګورته نه کوي دا خې خبرې نه دی خپل کور پوښه دی هر چړي خپل کور پوښه مشورې پوښه خپل نظر پوښه
وا ورورا خو هم ده خبرې دي کدا ونکم نوزو څه وایم
کورې نورې خبرې مشته سمې خبرې وکړه د خلکو په ګټه خبرې وکړه د خلکو زړه مو بدوا ته د اول خپل ژوند جوړ کړه بیا د نورو ژوند کې مداخله کړه
وایم لولا خدای دې جنتونه په نصیب کړه چې زه دې څنګه خلاص کړل
نو خو زه خو پوه شوم چې تا خبرې کولې خور به مې خبر تیرا ول کار دار څوک د چا په کار کې کار و نه لري دا بده خبره ده راشه جوړه په خیر چای مخره ډوډۍ مخره هر څه غرمم تیرا کا شپه مو کا خوچاته د چې چا در نه پختنه نیو کړی نظر مو ورکوا
دا نو کومه بده خبر ما کړی
بده خبر خود تا نه څوک پختنه کوي کوا که یو کال بعد وریږي که شپږ میاشتې بعد وریږي که لس کاله بعد وریږي زما اوسه پیسه
او دا اولاد نو د خدای په لاس دی بعضې چې ورکوي خدای بعضې چې نه ورکوي نو دا څه وکړي نو د دې په لاس خو نه دی څه وکړي نو خو بده نه کړي نو ورور خو مې رښتیا وایي یو څه خو بده نه کړي
ښه نو تاسو خپلې قصې کوئ زه در نه لاړم
نه راسه کنه څه چیرې چې خو بده نه کړي خو بده څه ولا ده
پریده چه خواب آدیشی
درنو اوریدون کو پدی هیله چه در نورو پر شخصی جوند که مداخله و نکلو در کور کلی در خبرونا پای ترسو تربیه خواخت ولره موسیقی